السلام علیکم ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر درې بجې شوې په روانه غړی کې زه منور شاستا سو قربایم چې په کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو. د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې درته د مطبوعاتي کتنې ترڅنګ هفتوار خبرونه روښانه مستقبل هم لرو، خو راځي چې په سر کې د بوریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، په خیبر پښتونخوا کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 225 ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په وینا کې نن پیلیدونکي خبرې اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور له لمبو وایستل شي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د انتظام د صوبایي ادارې چارواکي وایي چې په دې صوبه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 225 ته رسیدلی. د دې چارواکو ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ژوبل کسانو شمیر تر 1400 اوښتی دی. د دوی په وینا زلزلې 14000 کورونه هم تباه کړي دي. بل پلو د پاکستان د قدرتي آفتونو ملکي اداره وایي چې په ټول ملک کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 222 ته رسیدلی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې دومره نفوذ پرې لري چې په نتیجه کې وکولای شي هغوی له افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون د پاکستان له ډان ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
کنټرول نه یې، صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
مونږ پر طالبانو. هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو. هغه هم ځکه چې دا په دې ځینې کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې مونږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدو کتو وروسته پر طالبانو غږ کړی و چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د کونړ ولایتي شورا په دې ولایت کې د زلزلې له زیانمنو سره ځانګړې سوي مرستې کمې بولې. د دې شورا مرستیال حاجي جمال الدین بدر نن مشال راډیو ته وویل چې جمهوري ریاست 6 میلیونه افغانۍ د کونړ لپاره ځانګړې کړې دي، کوم چې د ده په وینا کمې دي. په کونړ کې د دوشنبې ورځې د زلزلې له امله د نور ولایتونو په پرتله زیات زیان رسېدلی. هلته لږ تر لږه 1.5 کسان وژل سوي او په پراخه کچه مالي تاوان رسېدلی. د بدخشان ولایتي شورا هم حکومت ګرم بولي چې له زیانمن سویو سره یې لازم مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کډوالو او ستنیدو د چارو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه پاسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي.
پر افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله نه دي.
خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان او بالکان هغه زرګونه کډوال به بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد د تخار ولایت د درکد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلې. درکد په تخار ولایت کې لومړنی ولسوالۍ دی چې په تیرو 14 کلونو کې د دولت له واکه وتلې ده. په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 میاشتو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندوز کې د ارچی ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم یو ځل بیا له دغه هیواد سره د ملګرو ملتونو د همکاریو ډاډ ورکړی دی. نیکولاس هیسم نن په کابل کې د یوناما لخوا د ملګرو ملتونو د همکاریو د یوه نندارتون پر مهال وویل چې ملګري ملتونه له لسګونو کلونو راهیسې له افغانستان سره همکاري کوي او هڅه کوي چې د همکاري نوره هم پراخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په ویانا کې نن پیلیدونکي خبرې اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور له لمبو وایستل شي. جان کیری دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې کړې دي. دی وایي
The challenge that we face in Syria today is
دی وای پشام کې چې موږ لکوم ننګونو سره مخامخ یو هغه تر دې کم نه دی لکه یو څوک چې له دوزغه د وتلو لار لټوي پشام کې د جګړې پای تر سوالو لپاره و د اشتماتي ورکول ضروری ده همدا د امریکا هدف دی د جان کیری الفاظ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن او سبا په ویانا کې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د شام د شخړې په اړه خبرې اترې کوي سعودي عرب دا خبره رد کړې ده چې ګواکي عربي ائتلاف په یمن کې پر یو روغتون بمباري کړې ده د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب مشن پروند ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو دغه روغتون نو په نښه کړی دا هیواد وایي چې د پیښې بشپړه پلټنې روانې دي د سعودي عرب لخوا د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي باندې کمون نیوکه سوي چې د دوی په وینا نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د پیښې ذمهوار بللې وو روس ویلی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو او د بریدونو مخنیوی کول دی د روس په وینا له دې ګام سره د سولې نړیوالې خبرې اترې اغېزمنې دی سي برتانیا فرانس او سپین یو مسوده تیار کړې چې د بیرل بمونو کارولو غندنه وکړي او په دې لړ کې یې پر دمشق د بندیز ګواښ هم کړی دی پر دمشک تور دی چې په دغو بریدونو کې ولسی وګړي په نښه کوي د بشیر حقونو ډلې وایي په څلور کلنۍ جګړه کې چې 2.5 لک کسان پکې وژل سوي د شام رژیم لخوا د بیرل بمونو استعمال تر ټولو زیات وژونکی دی د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له سراج زهیر اوري
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 1.5 پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپۍ 50 پیسې غسل کیږي یو پونډ په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 50 پیسې یو یورو په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.95 روپۍ او په 1.90 روپۍ د عرب امارات درهم په 28.55 روپۍ او په 28.55 روپۍ او یو افغانی په 1.75 روپۍ او په 1.35 روپۍ او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوئټه او بنو کې به آسمان شین وي په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26 په بنو کې 14 او 23 او په کوئټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټیګریډ وي
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید په روانه غړې کې به د ریپورتونه واورئ په پا پاکستان کې د ګل دورځې د زلزلې د مړو شمیره په مجموعي توګه د 290 نه اوخته ده د خیبر پښتونخوا حکومت وای په دې صبح کې د مار جوبل ترڅنګ سباندې 900 سکولونه هم وجال شوې په زلزلہ کې اکثر سکولونه ولې ډیر متاثر کیږي د تعلیم د پرمختګ لپاره یو کارکونکو وای
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي خاص کر سکولونه نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي دارنګه مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې شامل نه دي
پاکستان وایي د افغان حکومت په غوښتنه د دغه هیواد د سولې په عمل کې د رابطه کار رول لوبولی شي بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي طالبان نو باندې تر یو څه حد اثر لري خو کنټرول نه
صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
یو نړیوال غیر سرکاري ادارې ویلي د نړۍ نه د پولیو په مکمل خاتمه کې پاکستان لوی خنډ دی یو شمیر نور رپورټونه هم لرو د دې غړې په دویمه نیمایي کې به روښانه مستقبل خبرونه کې واوري چې په جاپان کې د اعلی تعلیم لپاره په سکالرشپ داخلي شروع کیږي په دغه پروګرام کې یو کال وړاندې تللې په جاپان کې د پښتونخوا یو زده کوونکی وایي
پروګرام ګلوبل 30 وته ویلې چې دا خاصه په انګلیسي ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اساني
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو.com هم اوریدلی شئ رازو د دې ګړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د قدرتي افتونو سره د قامی ادارې ان ډی ام ای چارواکي وایي پاکستان کې د ګل د ورځې د زلزلې د مړو شو خلکو شمیره 250 نه اوړېدلې ده. دا راز په خیبر پښتونخوا کې د مړو شو خلکو شمیره 255 تر رسیدلې او د ملک د نورو برخو په سیر په نسبت جوبل شوي کسان هم په خیبر پښتونخوا کې زیات دي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې امدادي رقم به د روانې هفتې نه متاثره خلکو ته ورکول شروع شي. په دې حقله نور تفصیل زموږ د خبریالې رابع اکرم خان رپورټ کې ورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې ان ډی ام ای د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړو شو شمیر 202 ته رسیدلې دي. په خیبر پښتونخوا کې 225 کسان مړه شوي دي او 1303 جوبل شوي دي. په غونډ ملک د جوبل شو شمیر 1909 دي. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې 10 کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 5 او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ړنګ شوي کورونو شمیر 15000 او 3500 دی او په قبایلی سیمو کې 300 کورونه او په ګلګت بلتستان کې 3500 کورونه رنگ شوی دي. د ذکر د 13 ورځې د پیښور د دورې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی و. د مړو شو لپاره شپږ لکه، جوبل شو لپاره 1 لک او د مازورانو لپاره 2 لک روپو اعلان کړی و. بلخوا د چهارشنبه په ماښام خبری کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر پرویز رشید وینا و چې متاثره علاقو کې شانګله، بونیر او بردیر شامل دی او د پاکستان د هوایی پوز د معلومات تر مخه په نورو علاقو کې په لویه پیمانه تباهي نه ده شوې. دوول چې صوبو وزارتون ته ویلې شوې دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوې د اولسي ځایونو نشاندهي دي وکړی شي. د د په وینا چې وفاقي حکومت لاړخه خیبر پښتونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 1000 روپو اعلان هم شوی دی، پسې کې چې لوارټنن لپاره 26 روپۍ شامل دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د راغلي ګل د ورځې د زلزلې لوجې په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې د مرګ روبل نه علاوه تعلیمي ادارو ته هم ډیر زیات تاوان رسیدلې دی او په دې کې په خاص توګه د 300 نه زیات سکولونه په جزوي یا مکمله توګه ویجاړ شوي دي. دا راز کالجونو او یونیورسيټو ته هم زیان رسیدلې دی. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې حکومت د تعلیمي ادارو ته په خاص توګه توجه ورکړي. په دې حقله د محمد عمران رپورټ اورو.
د ګل په ورځ راغلي زلزلې له کبله په خیبر پښتونخوا کې د 300 نه زیات سکولونو ته زیان رسیدلی چې په کې شاوخوا سل سکولونه په مکمله توګه تباه شوي. د سره سره د سوات پوهنتون په شمول یو شمیر داسې تعلیمي ودانۍ هم شته چېرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عتیف خان نه وپوښتل نو هغه وویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغیدې شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو، سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پیښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو پو پروفیسر قبل ایاز مشال رادیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه ډیر سکولونه متاثر شوي. باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي. هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي او ځوان شفیق کیګیانی مشال رادیو سره د خبرو په وخت ویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کېږي، خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي، خاص کر سکولونه، نو دا دونه پایداره، دونه مضبوط نه وي چې زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګي مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې شامل نه دي. دارنګي د یونیورسيټو شکم دي، خاص کر سوات یونیورسيټي شکم ده او شرنګل شکم دي یونیورسيټي ده، هغه ته هم وي چې جزوي نقصان ورسېږي.
د یاد وړ ده چې د 2015 په خونړۍ زلزله کې 3600 او یو کم او یا تعلیمي ادارې متاثر شوې وي چې پکې تر دې دمه یوازې 1415 تعلیمي ادارو کې تعلیمي سلسله بیا شروع کړې شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلي د تیرې ګل د ورځې زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي، په دغه صوبه کې له نوو جوړ شوي مقامي حکومتونو نه تمه کیږي چې په مرستندویو هلو ځلو کې به ډېره برخه والي. خو د دغه حکومتونو منتخب غړي وای چې دوی ته لا هم اختیارات نه دي ورکړل شوي، او دا چې متعلقه حکومتي ادارې زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې په کار دی چې د دوی سره همکاري زیاته کړي. په دې موضوع زموږ همکار هارون باچا نور تفصیل درکوي.
په پاکستان کې راغلي وروستۍ زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې لسګونه کسان مړه کړي او یو د پام وړ شمېر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوې، ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي، خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده، بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلی وي یو ځایي اوسیدونکی یې خلکو ته په ښه توګه رسېدلی او مرسته ورسره کولی شي. خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده. مهم څیز هغه شعور دی چې د قدرتي ناورینونو په اړه باید ځایي خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رارسېدلې. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي. زما کور حجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو، او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم او همداراز د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر به د چترال دورې وکړي، او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترنه وکړي.
ل وزیر اعظم څخه زموږ مطالبې دا دي چې موږ ته د پیسې بیل کړي او هم د غټه مشینري راته راکړي چې د دغه سې یو آفت په صورت کې فوري اقدام وکړي شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو د راتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نشو کولی چې د ان ډی ایم ای او یا هم اف ډی ایم ای مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغې پر ځای باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي، او له حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
فلڈ راضی زلزلہ راضی رو پکا دے میکینزم کار شروع کی دانے کے ریسورسز نہیں کوآرڈینیشن چی نہیں آگا شہ خراب کی مکھ بخبل کیپیسٹی کے پورا کوشش کروں چیز ہم نے سکی کہ مکھ بکو لگا زمو سر خود نا ذاتی دومره ریسورسز خو نهی کنه. پس مثلا د چا کور راته او شه ده د چا دکان راته او شه ده کاروبار خراب شه ده، لگا دا خو بیا مونږ نشو کولای کنه. په کار ده چې حکومت دې نو باقاعده او ډیزاستر مینجمنت سیل جوړ کی، دلته یو کوارډینیټر مقرر کی چې کوتا بدا امداد څنګه رسید.
هڅه مو کړه چې د خیبر پښتونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغه ته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي، د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو، خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي، ترڅو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی، په افغانستان او پاکستان کې د ورستۍ زلزلې په سلګونو خلک وجلی او په زرګونو یې جوبل کړي او بې کوره کړي دي. په غریزو سیمو کې مېش خلک وایي چې پښتنه نه ده کړې. مرستندوی ادارې وایي په زلزلې د پلو سیمو کې د وسلوالو ډلو موجودیت د دوی په لاره کې خنډونه جوړوي. خو بلخوا په افغانستان کې طالبان ویلي چې په زلزلې د پلو سیمو کې خپلو جنگیالو ته امر کړي چې ډز بندي ده. په دې هکله نجیب عامر د فرانس د خبري ایجنسۍ او ډی پی ای خبري ایجنسۍ د ریپورټونو مهمه برخه وړاندې کوي.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریم شپه هم بغیر له څه قسمه سرپناه نه تیر کړه او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې لرې پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 1.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلي او زرګونه اغېزمن کړي دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموارې ځمکې، د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورت حال د دوی په لاره کې خنډونه چوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولی. د چترال په دروش کلي کې یو ځایي چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندویه توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړې وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو ویستلې او دوی یوازې اویا خیمې په لاس کې لرلې، نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کېدې. نوموړې وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلې تخار ولایت دارقد ولسوالي یې نیولې ده، خو ډی پی ای خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سه شنبې په ورځ وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپلې غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوي وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوي چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي، خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان نشایا کیدونکو دی نیشن ورځپاڼه خپلې ولیکنه کې د دغه هیواد د قبایلی سیمونو د بیکوره شو خلکو د مشکلاتو په اړه لیکي چې د پاکستان د مرکزی حکومت وزیر ویلی دی د قبایلی کډوالو بیرته د هغوی خپل سیمو ته د ستنولو لپاره حکومتي ژمنې نه دي پوره شوي. د لیکنې تفصیل د هارون بچان اورو.
د پاکستان د نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو د پاکستان حکومت په تیرو 9 کلونو کې ونشو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي. نوموړي چې د NTS په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې. لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزی حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي. لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټي وي چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي. پر دې سربېره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي، حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري. د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یوه بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدای، بلکې پکار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو F-14 جټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاد شوې. لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلی او د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې راغلی وروستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت به د بې کوره کړل شوو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوه
او د ټویټر پته ده VOA ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی په بهرنو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سراج عزیز وای دوی په افغان طالبانو باندې کنټرول نه لري، البته تر یو څه حدا اثر پر لري او هم دغه په ترس کې کولای شي چې د افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. نو موړي دا سرګندونی ورسته لاغه کړي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي وو چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغان د سولې په عمل کې درابطه کار کردار تر سره کول د پاره تیار دی. په دې حقله تفصیل د زبی شفق رپورت کې ورو
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج همدارز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز دا سرګندونه تر هغې سورځې وروسته کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روانې میاشت په 28 نیټه په امریکا کې د دې هیواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نور موضوعاتو سربیره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل مونږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډېر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې مونږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته مونږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. مونږ صرف همدا کولی شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کوم ایجنډا ورسره خبرې کوي. مونږ یوازې زمینه برابرولی شو، نو زما په خیال پرېکړه به افغانستان کوي، خو زمونږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې کومه ستراتیژي هغوی پر مخ بیایي مونږ یې زمینه برابروو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز همداراز یو ځل بیا هیله وښوده چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شي. نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته له افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې پیل شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځ یو بل ریپورت ته د صحت نړیوال ادارې دبليو ایچ او ځان د پاره یو لاخري نیټه یې خبره چې د 2013 کال پورې به د ټولې دنیا نه د پولیو رنز ختمي. پولیو رنز د مهال یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی. د صحت د بحرانونو په اړه یې غیر سرکاري نړیوال ادارې ویل دي چې پاکستان د پولیو د ختمون په لار کې خندې. د محمد عمران رپورت کې تفصیل ورو
یوی نړیوالی غیر سرکاری ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د نړۍ نه د پولیو رنز د ختمون لړ کې پاکستان یو خند ګرځولې او وایي چې پاکستان د دې رنز نه پاک نشو نو دا به یو وار بیا د نړۍ لپاره یو لوی خطر جوړ شي. کله چې موږ د دې رپورت په اړه د خیبر پښتونخوا د ساسکو ورکولو د پروګرام ای پی آی اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه نو پوښتل نو هغه ویل چې دا یو حقیقت دی، خو د تیر کال په مقابله کې پاکستان لوی پرمختګ کړی او زر ده چې دا رنز به زموږ د ملک نه هم ختم شي.
په مقابله کې په 2015 کې لکه پاکستان کافی امپروومنټ کړی دی. لکه لاسټ ټایم موږ سره 39 ډسټرکټس انفیکټډ وو، دا ټایم صرف 17 ډسټرکټس انفیکټډ دي. چونکه په 2015 کې لکه سکیورټی سچویشن ا بیت کلیئر شو، کومه چې کلوزډ ایریاز وي چې هغه کې بالکل ویکسینیشن بین اوف ار ایریاز اوپن شو موږ ترورو، لکه اوس په خیبر ایجنسی کې 100% اکسس ملو شو. نو ان شاء الله چې لکه زموږ کومه دا روانې درې کمپین دي چې د نومبر، دسمبر او جنوري کدا سیس ګاډ فوربید لکه سی ایونت پکې اون شو چې هغه موږ پروګرام ته بیا فیډ بیک ورکړي. نو دنیا
د روان کال دوران د پولیو کیسونو په اړه ډاکټر اکرم شاه ویل چې قبایلی سیمو کې تیر کال 1000 او خیبر پختونخوا کې 18 کیسونه مخې ته راغلي وو، ولې روان کال کې قبایلی سیمې نه یوازې 11 او خیبر پختونخوا نه 15 د پولیو کیسونه رپورټ شوي او دا وخت د پولیو رنز یوازې په پیښور کې شتون لري.
زمونږ د خیبر پختونخوا نه 15 کیسې زره شوي دي، 11 کیسې چې کوم دي نو هغه د فاټانه لاست ایئر دما په خیال چې 147 کیسې دا کال لاغې نه صرف 11 کیسې دي. زمونږ د کیپ چې کومو لاست ایئر 68 کیسز دا ټایم چې کوم دنو سره موږ سره 15 کیسز
د ذکر د چې د سیادت محکمې چارواکي په عمومي توګه دا ګیله لري چې پټولنه کې اوس هم داسې خلک شته څوک چې خپل ماشومان ته د پولیو نه د مخنیوي ساسکي نه ورکول غواړي او یاد دې ساسکو په اړه سره شکمن سوچ لري. د دې لپاره باید هر یو تنو په خصوصي توګه عالمان خپل کردار تر سره کړي. د لړکی مفتی اختر او رغزی مشال ریډیو ته ویل
بیماری خلاف ګامونه تکول دا د دین اسلام حکم دی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحت مبارکه نه د بیماریانو او خلاف د دعایانو ارشادات هم موجود دي. یو مسلمان یو معقول هوشمن انسان د دې مخالفت نشي کولای. کوم د بهر استعماری دنیا بهرود استعمالو مذاهب استعمالو سټینګر استعمالو نو بیا زوایم چې د پولیو ویکسینیشن حواله سره د هم د کفر فتوی چې ونه لګي نو موږ به د دنیا سره د دې قابل شو چې قدم کیږو.
د یادونه ورلد چې پټول نړۍ کې دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه یو ملک کې هم د پولیو رنز نشته او تیر وختونو کې د دې رنز لقبله په پاکستانی وګړو سفری بندیزونه هم لګیدلی وو کم چې ورستو بیا ختم کړل شو. محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړي نیمه تر رسیدلی په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې د بوریوال کاکل نه خبرونه لاندې ځو.
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي په دې صوبه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 215 ته رسیدلی ده. د دې ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې په خبر پښتونخوا کې د ژوبل کسانو شمیر تر 1400 او د زلزلې له کبله 14000 کورونه وران شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یو څه اثر ور باندې لري. د کوم لکه لارې چې کولای سي له افغان حکومت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونه پرون د پاکستان لډان ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. د افغانستان د کونړ ولایتي شورا په دې ولایت کې د زلزلې له زیانمنو سره ځانګړي سوي مرستې کمې بولي. د دې شورا مرستیال حاجی جمال الدین بدر نن مشال راډیو ته وویل چې جمهوری ریاست 5 میلیون افغانۍ ورته ځانګړي کړې دي کومې چې کمې دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپل هیوادونو ونه باسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په ویانا کې نن پیلیدونکو خبرې اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور له لمبو وایستل سي. جان کیری دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې کړې.
د بوریوال کاکل نمو د خبرونو لنډیز اورېده او سپام وکړی چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. د اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د دغه اداریو مهم ټکی راغونډ کړي تاسو ته وړاندې کوي او دا غې نه پاس به بیا د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی هم واوري.
نن هم لکه د تیر ورځې په سیر باندې د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي. په دې کې د پېښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثره شوې خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبعیانو صحیح اندازه نه ده لګولې شوې کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا که څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د متاثره شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقعي متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو. خو د هغې باوجود هم داسې علاقې شته چرته چې تر اوسه حکومت رسیدلې نه دی او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي. ورځپاڼه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چا ته لاس نه غځوي خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو نو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي. د کومینه چخکاره تزاد په نظر راځي ادریه زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کامی مسله یو موټی وي خو که وکتل شي په دې مسله کې وفاق او صوبایي حکومت ځان له ځان لا په نظر راځي. په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او د غرنګ د ټولو خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه هلې ځلې شروع کړې وي. دریا بیا اخری کلی کی باید چی سیاسی مشران دانا قربانی ورکڑی او خپل ټول توجه په زلزل متاثرینو باندې ورکڑی، ځکه چې یوازې اعلانونه پورا نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې رسپانډان خپل اداري کلی کی چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کوم چې د هیواد ته لوی فائده ده، ولې اوس دا اندېښنه څرګنده شوې چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړۍ کرخه پروت دی. اداري زیاتوي چې سرکار له په دې خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتي بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کیدونکو تباهۍ مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. اداري مخکې لیکي وخت راغلی چې پاکستان په دې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتي مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کېدای شي. نو وخت لږ دی که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قومي کچه خپل ځان د خوراکي توکیو په شمول په هر یو میدان کې خود کفیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې په تیرې یو لسیزه کې د نړۍ 30% افتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خواوشا 15 لک خلک مړ شوي، 1.3 کروڑ متاثره شوي او دې سیمو ته پکې د 530 اربع ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا ریپورت چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دا راز د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقع شمشاد اختر ویلي په دې سیمه کې سباندې 70 کروڑ خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په خاري سیمو کې د لوی ودانیو خواوشا کې په تنګو کوسو او سیمو کې میشت دي، ځنې بیا د غربت له وجې په غرونو او یا د سیندونو په غاړو اوسیږي چې قدرتي افتونه یې نیغ په نیغه وځپي. نوموړي وویل پکار دي چې حکومتونه د افتونو نه وروسته د امدادي کارویانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به دا خلک په مستقبل کې د دې ډول د افتونو د راتللو نه وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه یو لیکنه کې راغلی چې کسه هم دا مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې څېړونکي وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په څیر د دلته هم لږ تر لږه 25,000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبي کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبي کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د یرغل د خطر سره مخ و او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار ترسره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبي کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه و لکه چې په افغانستان کې شتون لري. نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسه واشي، خو امنیتي مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې راغونډیږي چې د منځنۍ ایشیا په هیوادونو حمله وکړي. روس دا ادعا وروسته له دې وکړه چې په یو ریپورت کې ویل شوی روس د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان وایي د داعش او طالبانو ترمنځ د یو کېدلو امکان ډیر کم دی. اسمت ساروان په دې موضوع دا ریپورت لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتینکو وویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینو یې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړې ده، راغونډېدو د حملې خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیل وی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې وخت په اصطلاح قوت هلته جوړي تر څو د منځنۍ آسیا په هیوادونو شمله وکړي. اما کیدای شي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک د منځنۍ آسیا هیوادونه تهدید کی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللي وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کړو خیل وی ویل کېږي چې ممکن روسیه به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډو خیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خو د عطف نقطه یې په لوګر کې د یوې روسیې الوتکې له لویدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته وه.
دوی کوم پیلوټ نیول سوی وو هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په ښه کېدو دي. داسې معلومات شته چې پاکستان غواړي د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې جوړې کړي او د هغوی مرسته ترلاسه کړي.
تر دې پخوا د ایران په اړه هم ویل شوي وو چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
دا مشال ریډیو دا
په ډان ورځپاڼه کې د خبریال زاهد حسین لیکنه خبره شوې. نوموړی وایي د پاکستان وزیر اعظم پخوانی جنرال ناصر جنجوا د قومي سلامتي مشاور په توګه مقرر کړی، خو نوموړی د قومي سلامتي د ټولو اړخونو په اړه دومره تجربه نه لري څومره چې پکار ده. د دې لیکنې مهمه برخه د پامیر ساحل نورو
په ډان ورځپاڼه کې خبریال زاهد حسین لیکي، بل اخره د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي مشاور په توګه پخوانی جنرال ناصر جنجوا ته دنده وسپارله. تر دې مخکې سرتاج عزیز هم د بهرنیو چارو سلاکار او هم د ملي امنیت. همدا وجه و چې نوموړي ته دا ډیره ګرانه و چې دواړه کارونه پر مخ یوسي. لیکوال وايي پخوانی جنرال ناصر جنجوا یو باصلاحیته قومندان وو او په بلوچستان کې د بلوچ ملت پال وسلوالو د یاغیتوب پر وخت کار کړی وو، خو د قومي سلامتي مشاور څوکۍ ډیر با تجربه کسته اړتیا لري او هغه ځکه چې د قومي سلامتي سلاکار نه یوازې له حکومتي ادارو سره همغږي کوي، بلکې ورته د بهرني او ملي امنیت په اړه خپل ماهرانه او علمی رائے هم ورکوي. لیکوال وایي د قومي سلامتي سلاکار په توګه یو پخوانی جنرال ته دنده سپارل هغه نظر قوي کوي چې په پاکستان کې پوځ د بهرني او امنیتي تګلارو پر ټولو خواو غالب او برلاسه دي. زاهد حسین کاغي مسأله داده چې په پاکستان کې نه خو حکومت او نه هم پوځ دا غواړي چې د ملي امنیت عصري او نوې تصور ومني او تر وسه دې ته خالصتاً پوځي معاملې په توګه ګوري. دی وایي دا سمه ده چې د قومي سلامتي او پوځي اړخ مهم دی، خو که یو هیواد غواړي چې په رښتینې معنا په امن کې وي نو په نننۍ نړۍ کې باید د امنیت پراخ تصور او د دې نورو اړخونو لکه اقتصادي امنیت، غذایی امنیت او ماحولیاتي امنیت ته توجه ورکړي. لیکوال وایي امنیتي ګواښونه یوازې د بهرنیو قوتونو په صورت کې نه وي، بلکې د پاکستان په څیر هیوادونو کې متشدد غیر دولتي عناصر یا عاملین هم امنیت ته ګواښ پیښوي. د زاهد حسین په اند داسې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت د امنیت په اړه خپل لنډ تنګ نظر بدلوي او د دې تر ټولو لوی او واضح ثبوت پخوانی جنرال ته د ملي امنیت څوکۍ ورکول دي. لیکوال په خپل لیکنه کې د نورو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او هند مثالونه ورکوي او وایي په هغو هیوادونو کې د قومي سلامتي مشاور څوکۍ ډیره مهمه ګڼل کیږي، نو ځکه پکې پوهانو او د بهرنیو چارو ماهرانو ته دا دنده سپارل کیږي. لکه امریکا د پوځي جنرالانو پر ځای د هنری کیسنجر او زبیگنیف بریژنسکی په څیر خلکو ته دا دنده سپاري. په برتانیا کې د دې دندې لپاره په 2010 زیږیز کال کې نوی دفتر پرانیستل شو او هلته په دې وروستیو کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تکړه ډیپلوماټ مارک لایل ګرانټ ته د ملي امنیت سلاکار څوکۍ وسپارله. همداراز په هند کې هم دا څوکۍ تل پخوانیو ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو یوازې وسنۍ سلاکار اجیت دوول پخوانی پولیس او استخباراتي افسر و. خو په پاکستان کې داسې دود نشته. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې خبریال زاهد حسین زیاتوي په پاکستان کې د قومي سلامتیا دفتر هم په سم ډول کار نه کوي، نو له دې سره سره چې د مشاور پر څوکۍ باید یو با تجربه او پوه کس وټاکل شي دا ضروری ده چې حکومت دا دفتر پیاوړی کړي. خو تر دې هم مهمه دا ده چې پاکستان باید د ملي امنیت تصور په سم ډول تعریف کړي او یوازې ورته د دفاع او پوځي چارو له نظره ونه ګوري.
پامیر ساحل درته د ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي وړاندې کړل. اوس وخت شوی د هفتوارې خپرونې روښانه مستقبل. دا وار په دې خپرونه کې تاسو په جاپان کې د راروانې میاشتې په حواله اورئ چې په راتلونکي میاشت کې دغلته کې د اعلی تعلیم دپاره سکالرشپونه اعلان کیږي. دغه سکالرشپونه تاسو د انټرنیټ د لارې څنګه ترلاسه کولی شئ د خپرونه کې یې تفصیل واورئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیره یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادي شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په هکله خبرو. د لړ کې مو دغه یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت الله ده د منګور اسات سیدون کې ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نه مو پوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه اف اس سی کړی وو او بیا مې هلته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ایډمنسټریشن کې په 2009 کې. بیا هلته حالات زموږ په سوات کې اپریشن ملیټری اپریشن او زموږ کلاس هلته متاثر شو، نو بیا ما داسې درک لګوو چې یاره بل ځای کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی وو، نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی. نو
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقې کار دی د دې په ویب سټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویل شي. دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې د خپل کلاسونو ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي، نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانه کیږي چې انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راستې شي، نو هغه د خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار کړی دی هغه په ویب سټ موجود دی. نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې د خپل انټرویو یا د خپل اگزامینیشن ټیسټ کې کلیئر کلیئر کې نو بس بیا دې تاسو خپل لږه اثر کوي.
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسيټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسيټۍ کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړې وای. د یونیورسيټي ذهن طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي، خو ځنې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یاره یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتلی شي. ما خو چونکې هلته څوارلسم سټارټ کړی پای کې مې یو دوه کاله ایستي وو، نو هغې پوجې باندې ماته خو دا اساني وه چې یاره دغې هغې نه کریډیټس هغې ما ته ټرانسفر کړو د پاکستان نه. خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس اپلیکیشن سړی هغې جمع کولی شي. دې خدا سي طریقې کار دی چې اول کال چې کوم دي سونه درخواستونه دي تر شي او پای کسان منتخب کی نو هغه په اول کال ټول سکالرشپ ورکړي بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دلته نسته کم تعلیمي معیار یا هغه کم سبجیکټ کې خپل لغا غستي نمبر یا دغه گریڈنگ کړي نو هغه باندې بیا هغه په ورپسې سکالرشپ دوه پسې کال ملوي.
صفغت الله نے مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یو څه فرق محسوس کړي.
نومات پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. البته دا چې را بس مونږه حالت ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکړئ کې په تعلیم باندې ډیر بلدار دی هغه دا احساس تر کوي چې راته په خپل د کار وو کې دا ستاسو ضرورت دی سره روان ژوند پر ازاړې اهم دی. البته خو بس داسې چې مونږ نور خلکو ته ګیر چاپېر وګورو چې بس دیم سکول ته ځي ځبه په کې مزم هلته دونه احساس سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي. بهر ته پسې مونږ ځونو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان کې نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي. خپل نظام به مونږ کې په خپله باندې خلکو له پکار دی دا کم محنت کړو بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وایي په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي. خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډېر محنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خلوج ولنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو. دې لړکی به وره چې د انټرنیټ په ذریعہ په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګ وسه
که یو ځوان ذهین وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلې او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخلې روانې دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخیره به جاري وي. په یاد یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل.
زما حاجي په جاپان کې د خیردا سلورم کال دی او انډر ګریجویټ کوم دی په اکنامکس کې. دا مې لاس خیرنه ایر دی خیره انشاء الله څه کال به پاره کوي مې نه. ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال د زمو سکولو دولسم کې دی بیا د ما اف ای سی اسلامي کالج نه وکړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نه وکړه سوات کې او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما اډمیشن وشو زره.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسيټي دي. هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستې سکوبا یونیورسيټي جاپان عبارت کې او زه ټول د خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسه یو دا سبق دې نو دا اپورتونټی چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اسې هله کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی دی ایلټس په کار دی انګلیش ولا لک سترونګ په کار دی هغه باندې خپل فوکس وکړي او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه به تر خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وايي جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي. کڅوک په خپل خرچه د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا ویم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ. که سکالرشپ درته ملاو نه شنو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه وکړئ. دلته کې ډیر ګران دی او فوڈ کوالٹی زیاد گران دی دا ہاسٹل چې دی جی دوی منګلا ہاسٹل کې اوسې کو کمره دوی را کړی دا او دوی ته مونږ خپل پیمنٹ کو او مونږ ته اسکالرشپ هم ملاو شه
نو موړې وای دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر آسان دی
د دې لپاره غوځي دوی د لپاره اس کرایټیریا نشته او چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس دا لیک دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ تاسو جاپان ته راځئ او تاسو امریکې ته ولې نه ځئ لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوېشن کوي کنه نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خو وخت جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ته مونږ ورته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فیسفورډ کوله په خپله نه شو دونه وس یو نه رسي او پلیز که تاسو مونږ له کایندلي سکالرشپ راکړئ ډېره مهرباني مونږ تاسو ډېر شکر ګزار یو
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې د پښتوري په اړه کې دا لږ فرق دی چې الګي چې زمون کومون زمما ټول مرګي ستونو ټول چې کومون هم په الګي کې راځي نه غولي یا دغل په کوټ څخه پنځان پاس کوو دلګي د ځوان جاپان تر اغلم نه دلګي ودا هغه سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې په هر څه په ځان په هیڅ کوم مقصد تر نه شي دا رتي مټي او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې مونږ چې په دې باندې مړي روسته یو مونږ پوهیږو نو چې دا څه وایي او بس لکه رټه ولګو او په مطلب نه پوهیږو چې په دې کې څه دي خپل ټول هغه ته دا خواست کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رټي مټي ملګو وایي په دې باندې ځان پوه کړي او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتی ته ورسوي
نو مولي نو وو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولای شي په جاپان کې هم ادارې کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل دې دلته هم دا سټډنټ الاوډ دی په افته کې 28 غنټه 28 اورز الاوډ دی چې هر سټډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی خو لکه اوله کې په تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی او خډه شي دی او وز دې کسانې دي چې را وي واپس تل غواړي نو هغه هم پلی شي سوق پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېد شي که جاب ورته ملاو شي که جاب ورته ملاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کې یا هغه هم پاتې کېد شي بالکل جی او شته دی
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدل شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي نو موړې د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولای شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ I'm not the one who's running away.
کامیابی دا لوئی دا ہم عزت دے